ای به شما دارم.
من نکم ترکونه منگل سهارمو بخیر. وقت پاونسن که ده سهارات بجیش میم. آزادی رادیو په دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستان اگزای د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری بیا هم خرغلاست وایم. او ری چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکلاسکی وایي هیلمن یم چې د ټاکنو پایلې اعلانیږي د ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. ګڼ نور کورني مسایل هم لرو. په بهرنیو مهمو مسلو کې په دې باندې راپور خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. د هغه له دغه نظر سره د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون مخالفت ښودلی دی. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي دي. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه په افغانستان کې د داعش خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. هغه دغه خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه په ننګرهار کې وروستی کمپاین یوه بیلګه ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا دغه خاص استازي ویلي د امریکا ائتلافي ځواکونو، افغان پوځ او دغه راز د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان دلی سیمی او جنگیالی للاسه ورکړي. خلیلزاد دا یو رښتینی پرمختګ بلل خو په خبرې چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. په ننګرهار کې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو په اساس تر اوسه د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنگیالي او پاتې نورې ښځې او ماشومان دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې. په دې ولایت کې د ملي اردو د درېمې لواء سرپرست قماندان ډګروال توریالی هادي ازادي راډیو ته وویل موږ د یوې میاشتې په موده کې د شپنیو او کمانډایي عملیاتو په نتیجه کې 15 ولسوالۍ له دښمنه تصفیه کړي. یوازې مو د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې 15 کلي تصفیه کړي دي. خود ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د دغو تصفیه شویو ولسوالۍ شمیر درې ښیي او وایي په تصفیه شویو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د 13 ولسوالۍ له جملې 9 ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. چارواکي وایي د دې ډګر د جوړېدو لپاره په ابتدایي ارزونه کې په چپرهار، روداتو ولسوالیو او ګمبیري کې ځینې سیمې په نښه شوې دي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
تخنیکي ارزونه د ایټالیا هیواد د یوې کمپنۍ له لوري د 8.5 میلیونه افغانۍ په بودیجه ترسره کیږي چې دې ارزونې وروسته به ځای په نښه شي او عملا به په ننګرهار کې د ملکی هوایي میدان د جوړېدو چارې پیل شي.
د ننګرهار چارواکي تمه لري چې دا تخنیکی ارزونه به په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. د جلال آباد له هوایي ډګر تر ډیره یوازې د پوځي اهدافو لپاره استفاده کیږي خو کله کله د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د ملکي الوتنو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي سترې محکمې پرون د خبریال زمان احمدي پر قضیې د بیا کتنې لومړۍ جلسه وکړه. د خبریال په 2012 کال کې د بودا د مجسمو په اړه د یوې لیکنې له کبله چې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی بلل شوی و په بند محکوم شو. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
جلسه تجدید نظر بالای قضیه در
پر دې قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ستري محکمې د بیا کتنې جلسه شوې. د ښاغلي احمدي د هغه د کورنۍ خپلوان او مدافع وکیل لخوا وړاندې شوی دلایل چې د لوی ترنولۍ لخوا ستري محکمې ته راجع کړی شي او تایید شوی دي. د زمان احمدي هغه لیکنه که څه هم خبره شوې نه ده خو د څه کم وکاله په زندان کې تیر کړی دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانای مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت له اړوندو فعالیتونو منع کړ. فیفا په عین حال کې ښاغلی رستم د $10,000 په ارزښت نقدي جریمه هم کړ. فیفا پرون سه شنبه ویلي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم مرستیال محمد حنیف صدیقی رستم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تړاو د فیفا له اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. کرام الدین کریم په 13 جون میاشت کې د څو خزینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې په تور په ټول ژوند کې د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع کړای شوی و. هغه $1,000,000 جریمه شوی هم دی. د فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ایمانویل مکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو په اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې په دې اړه کمپاین هم کړی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه امریکا او فرانسه د تجارت پر سر له نو وړو اختلافات سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکارۍ ته چمتو دی. روسیې پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اوازه اچولې وه. روسیا وایي دغه امریکایي چې له یو کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیې ته د خلکو پام واړوي. په توقیف کې ورسره د شوي بد چلند په اړه هم درواغ ویلي. پاول ویلن چې امریکایي، برتانوي، کاناډایي او ایرلندي پاسپورتونه لري، د تیر کال په دسمبر کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د ایجنټانو لخوا په موسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول شو. او د سودان په یو فابریکه کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي او تر 130 نور زیات ژوبل دي. د پلازمېنې خرطوم د سرامیکو په فابریکه کې اور پرون سه شنبه د ګازو د یو ټانکر د چاودنې له کبله بل شو. روغتیایي چارواکي وایي په مړو ټپیانو کې د فابریکې کارکوونکي هم شامل دي چې د څو هیوادونو وګړي دي. د ازادي راډیو لاره مو مهم خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي هیلمن یم کله چې د ټاکنو پایلې اعلانېږي د ټولو سیاسي ګوندونو، سیاستوالو او ټولو افغانانو لخوا ورته درناوی وشي او ومنل شي. هغه د خبرې ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې په لندن کې وکړه چېرته چې د ناټو د تاسیس 15مه کلیزه روانه ده. ګڼ نور مسایل هم خبرو لاغې ډلې اوري چې په غزنی کې چارواکي وایي په 13 څو میاشتو کې 1500 وسلوال مخالفین وژلي دي.
په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دښمن تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي. دوی وسلې زموږ لاسته راغلي.
دا د ملي اردو د درېمې پلې لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادی و. د هموري چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې قضیې نه څېړل کېږي. د اروزګان د ښځو د چارو رئیس
یو قضیه حتی تر درې کال هم تللې دي. داسې قضیه ده چې تر میاشت هم تللې دي چې اخر هغه خور خپله به بېزاره کېږي او خپل حقوق لاسته نه شي راوړلی، هغه بیا مجبور دی چې شاته شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشرانو پرون په دې د نظر اختلاف پیدا کړ چې په منځني ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ترامپ وویل
په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو، دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي.
السلام علیکم، بیا هم خرغلی پروگرام ته. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان ملکی استازي نیکولاس کی ویلی د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ښایي چې په نږدې وخت کې د ټاکنو پایلې اعلان کړي. هغه د خبره پرون په لندن کې د یو بحث په څنډه کې ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. په لندن کې پرون د یو شمېر اروپایي امنیتي څارونکو او کارپوهانو په غونډه کې په افغانستان باندې هم بحث شوی. نیکولاس کی همدغه راز وویل وسلوال طالبان د جګړې له لارې په افغانستان کې بریته نشي رسېدلی. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلال زئی چې د ناټو د تاسیس د 15 کلیزې د خبری پوښښ لپاره لندن ته تللی لا غیزه د غراپور را لګله.
په افغانستان کې د ناټو ځانګړي ملکی استازي نیکولاس کی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهمه ده چې د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنو پایلې په نږدې وخت کې اعلان شي. نیکولاس کی په لندن کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امنیتي کارپوهانو په یو بحث کې ګډون درلود چې پر افغانستان هم خبرې پکې وشوې. نیکولاس کی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رایو د بیا شمېر او ابطال بهیر له اصولو او قوانینو سره سم ترسره کیږي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ښایي چې کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته په ډېر وضاحت توضیح او د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی فنیدلی چې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځنډ په اړه وویل د ده باور دا دی چې تر یوه حده د بایومیټریک سیستم نویوالی چې په اول وار په افغانستان کې کار ورڅخه واخیستل سو په دې ځنډ کې رول درلود. هغه وویل چې مثبت ټکی دا دی چې تر 1.8 میلیونه زیات افغانان له ټولو ګواښونو سره د رایو مرکزونو ته ولاړل. د هغوی رایې ته باید درناوی وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ټاکنو پایلې اعلان کړي. نیکولاس کی زیاته کړه چې ناټو تړون د افغانستان سره مرسته وکړه چې افغانان ډیموکراتیک انتخابات ولري، قانون عملي او هغوی وکولای شي چې له خپله ډیموکراتیکه حقه کار واخلي او اوس په افغانانو پورې تړاو لري چې مخصوصا د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو پورې چې په خپلو کې سره کښېني او اصول مراعت کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون په ټویټر د افغانستان د ټاکنو په اړه ولیکل چې افغانانو خپل ژوند ته د ګواښ په بیه په انتخاباتو کې ګډون کړی او حق یې دی چې د ټاکنو پروسه شفافه وي او هغه پایله چې د افغانانو د نیت څرګندونه کوي ترلاسه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي په تیرو دریو میاشتو کې د دولت څخه باندې 500 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه خبره د غزنی د په غزنی کې د ملي اردو درېمې پلي لوا سرپرست قماندان ډګروال توریالی هادي پرون ازادي راډیو ته کړي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی د کمانډو ځواکونو د شپې دښمنیو عملیاتو نتیجه خبل لې خو ویلې دي یوازې درې ولسوالۍ د افغان فوجانو لاسته ورغلې دي. په دې اړه د ازادي رادیو راپور ته غوښتي چې صالح محمد صالح جوړ کړي.
په غزنی کې د ملي اردو یو مسؤل وایي په تیرو دریو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت تر 1500 زیات مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کابل په 115 کیلومتري کې د پراته غزنی ولایت ځینې ولسوالۍ په وروستیو کې ناامني ګڼل کیږي. په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلي لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي پرون په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل په غزنی ولایت کې د دوی پوځي عملیات ډیر بریالي وو. په هغو عملیاتو کې چې موږ په تیرو دریو میاشتو کې کړي د دښمن تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. دوی وسلې زموږ لاس ته راغلي. په زیاتو ځایونو کې مړی د جګړې په میدان کې پاتې دي. موږ څو وسایط چې دښمن له ځان سره وړي وو بیرته ورڅخه اخیستي دي. خو په افغانستان کې کومې بې پرې سرچینې د وژل شویو وسلوالو دغه ارقام نه دي تایید کړي. که څام په غزنی کې د ملي اردو د درېمې پلي لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ له وسلوالو تصفیه شوي، خو د ولایتي شورا مرستیال د دغو ولسوالیو شمیر درې شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په تصفیه شوو سیمو کې لا هم د دولت مخالف وسلوال حضور لري. خو ښاغلی کامرانی وایي چې کمانډوي او د شپې لخوا سوي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
دا رښتیا د غزنی په ولایت کې خاص سر لري او دغه عملیاتو ته باید ادامه ورکړي. خو درې ولسوالۍ د غزنی له طالبانو خلاصې شوي دي چې هغه وایي د یک ولسوالۍ ده، وایي جغتو ولسوالۍ ده، وایي د خواجه عمرو ولسوالۍ ده. پنځه ولسوالۍ نه دي، درې ولسوالۍ نه وي. حکومت نیولې دي هغه هم هغه ولسوالۍ تعمیرونه نیول شوي دي. په شاوخوا اطراف کې اوس هم طالبان سو.
د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو حضور نه تاییدوي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې غړي سته. د ملي اردو د درېمې پلي لوا سرپرست قومندان ډګروال توریالی هادي وایي نه پوهېږي چې د القاعده شبکې د دغو غړو شمېر به څو ته رسېږي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په هر هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي، له طالبانو سره د القاعده شبکې یوه یا دوی ډلې شته. د ښاغلي کمرنی په خبره د القاعده شبکې دغه وسلول د طالبانو په جامه کې ګرځي او نه غواړي چې خپل حضور څرګند کړي. د ولایتي شورا مرستیال وایي د غزنی د اتلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ لا هم د دولت د وسلولو مخالفانو په ولکه کې دي. خو د والي ویان محمد عارف نوري به وایي چې یوازې دوی ولسوالۍ ناوه او اجرستان د دولت له کنټروله وتلي دي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرنی وایي غزنی او حتی ګاونډیو ولایتونو ته تر ټولو لوی خطر د غزنی ناوي ولسوالۍ پیښ کړی دی.
غزنی مشکل موږ چې لرو هغه د موږ د ناوي ولسوالۍ د تقریبا له تیرو 1300 کلو راهیسې سکوت ده او هغه بادینی سره سرحد لري او له پاکستان او طالبان زیات اکمالات دغه ولسوالۍ له لارې کوي. غزنی ولایت حتی امجوار ولایتو ته هم اکمالات کوي. زموږ غوښتنه ده دغه ولسوالۍ نور سکوت هغه هم ونیسي.
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د خوږیانیو، زنخان، ګیرو، ناوي او اجرستان مرکزونه د غزنی مرکز، دغه راز د واغز او اندړو ترڅنګ د ځینو نورو ولسوالیو مرکزونه نورو خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. خو والي وحید الله کلیمزی وایي چې د ولسوالیو په تصفیه کېدو سره به دولتي چارې بیرته د همغه ولسوالیو په مرکزونو کې ترسره کیږي.
د غزنی د جنو سکوت شوی ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په ولایتي محلي کچه طرحه شوی دی. تصفیوي عملیات هم هر ورځ دوام لري. ځینې نور ولسوالۍ چې هستې د کلونو را په دیخوا د اصلي موقعیتونه انتقال شوي دي، هغه به بیرته په اصلي موقعیتو کې فعالیږي.
غزنی چې شاوخوا ته میدان وردګ، بامیان، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي، په ورستیو کې له ولسوالیو د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلولو مخالفانو په وړاندې پلسګونو هوایی او ځکني پوځي عملیات کوي چې په دغو ولایتونو کې غزنی هم شامل دی. امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د امنیت له ښه کېدو سره به د ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت هم بهتر سی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت ځینی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېری قضیه نه څېړل کیږي. دا خبرې د دغه ولایت د خزو چارو د ریاست مسولینو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې په جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان په دې اړه راپور را لېږلې.
د اورزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست مسولین د دغه ولایت پرادلی او قضایي ارګانونو تور پورې کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه نه څېړي. دغه خبرې د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس رڼا سمیوفا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې او د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په پار د ای ډی ایم موسی له خوا په جوړه شوې غونډه کې وکړې. اصلا د قضیه
دی بعض وخت چې دلته سره لون صاحب موجود دي چې زما خوښ دي دا چې په دې باندې توجه وسی چې یو قضیه اته د زری کولم تللی دي. داس قضیه دا چې تر میاشتم تللی دي چې اخر هغه خور خپل به وزاره کې یا خپل حقوق له سلی سره ورلې هغه بیا مجبور دي چې شاته سي او دی
په ورته وخت کې د دغه ولایت د سرنوالي مسولینو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو د ښځو چارو د ریاست نه مسولینو دا خبرې رد کړې. دغه مسولین وایي تل په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې پر وخت څېړلې دي. سرنوال نصیب الله وایي
هغه ساحې چې د دولت په تسلط لاندې دي او دولت ورته پر وخت باندې لاسرسی کولی شي او قضایې چې موږ سره غلي دي موږ په یوه میاشت کې د هغې سرنوشت معلوم کړی دي. دومه درې دوسیې یوه د اپیل هم در لاس لاندې لرو چې یوه د لتکوف موضوع ده او بله هم د لتکوف موضوع ده او بله چې د سنت موضوع ده کورنۍ موضوع ده د اپیل هم در لاس لاندې ده. انشاءالله هغه هم ژر
بل خو په دغه ولایت کې د شزینه پولیسو مشر معصومه وای دا په خپل په څو ځلې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی. قضیه په ترانوالۍ کې پرته ده خو نه څېړل کیږي.
زه خپل خوشنطه سره مخامخ یم، زه د امر تابع یم، هغه د سینې بې نظر مې سوی دا هیڅ مشکل نه. نو چې زه د خوشنطه سره مخامخ یم، د اختار سره مخامخ یم چې زه وظیفې ته درېدلی یم په ارګان کې. زه ما مراجعه کړې ده چې هغه ارګان
جنی علماء چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې ښځو او نارینه وو تعالی جل جلاله یو شان حقوق ورکړي. دوی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی وغندلې. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پر مخنیوي او په سوله کې د ښځو پر وړاندې ټینګار شوی وو. شریف الله شرافت، ازادي راديو اورزغان
ازادي راديو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ورځپاڼې په باور که چیرته ځانوژونکي بریدونه هم ادامه ولري، واشنگتن دې ته چمتو شوی دی چې نشتې نیم سرتیری له افغانستان وباسي. ورځپاڼه لیکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان شوی د امریکا په کورني سیاست کې د ځینو په ګټه وي، خو دا کار له ډیپلوماتیک پلوه په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې روانې دي له ضرورت پرته مقابل لوري ته امتیاز ورکول دي. د ورځپاڼې په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د دغه هیواد ثبات ټکنی کړي او د امریکا متحدانو او دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې دا هیواد نور د جګړې د دوام وس نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د طالبانو سره د احتمالي سولې له تړون سره ارتباط نه لري. مارکس پر د دوشنبه په ورځ رویټرز اژانسته وویل چې شایي پرته له دې چې د سولې خبرو ته وګورو د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې کم کړو. د اسپر تر دې خبرو څو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې دوی غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8,600 ته کم کړي. ټرمپ چې د بګرام په هوایي اډه کې خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیان شته. واشنگتن اگزیماینر لیکي د امریکایي پوځیانو د شمیر له کمیدو سره به د ناټو او د هغې د شریکانو د 1,500 سرتیرو مسؤلیت درون شي. د ورځپاڼې په باور طالبان پیشبیني کوي چې امریکایي پوځیان به مخکې تر دې چې له خپلو شریکانو سره همکاري ته چمتو شي له افغانستانه ووځي. ډیلی میل خپرونه د جکپوري امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز په وینا لیکي چې افغان چارواکي باید پر ماشومانو د جنسي تیري د اعداد څېړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د برخې مرستیالي الیس ویلز په ټویټر کې لیکلي دي چې موږ پر افغان چارواکو د لوی سرنوالي په ګډون غږ کوو چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې د راپور مسله جدي تعقیب کړي. بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین تیر میاشت راپور ورکړی وو چې تر 1500 پر ډیرو ماشومانو په لوګر کې جنسي تیری شوي دي. ډیل میل لیکي دا ادعا په داس وخت کې شوې ده چې د افغانستان په جنوب برخو کې بچه بازی عامه ده او لویان کشران د هلکانو په ډول ساتي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز لیکلي دي چې بچه بازی په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. ډیل میل د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبر هم راخیستې ده چې ژمنه کوي په لوګر کې به د شوې ادعا په ارتباط تر تحقیقاتو وروسته جدي اقدامات وشي. خبرونه لیکي چې په خوا د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد شوی وو چې په افغانستان کې پر ماشومانو د تیری مسلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار ډلې تیر کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونو یو شمېر افغان پولیس او د امنیتي ادارو غړي پیژندلې دي چې پر ماشومانو تیری کوي، خو دا مسله یې له پامه غورځولې ده.
ازادي راډیو ته واګست دولس پګنی منځنۍ چپا او فم سره شرفین زبانې خبرونه کوو. د غزنی دکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې دروانو ناامنیو له امله د دوی کارونه په ټپه ولاړ او اقتصادي زیانونه ورته رسیدلي. دوی وایي له ناامنیو سره د غلاو پیښې هم زیاتې شوې دي. د غزنی دولتي چارواکي د غستون زمانی خو وایي د مخنیوي لپاره هڅې روانې کړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور را لېږلی.
د غزنی ښار د جنوب لویدیځ لور ته پر 40 متره سړک ته فلزکارۍ په دوکان کې پیتاوي ته پر چوکۍ ناست دوکاندار د موبایل پر سکرین ګوتې وهي. له ده څخه مې د کاروبار په اړه وپوښتل. په خواشینۍ یې وویل په دغه ځای کې د جګړو او ناامنۍ له امله کاروبار په ټپه درېدلی دی.
نوم مې محمد داود دی، د غزنی اوسېدونکی یو دوکاندار یم. بېخي زیات اثر یې کړی. له سره تر اوسه دا تقریبا 11-12 بجې دي او مشتخرین راغلی. وضعیت خراب دی. ولکه خپله دوکانداري کرایه له موږ کې ایستای شو. نو په دې دغه باندې موږ چاته پیسې ورکړو. له خلکو چې مال راوړي خلکو را باندې خلکو ته ولکه اوس ورکولی شي سرقم یې ورکړو.
دا دې ترڅنګ د غزنی له خوګیانو ولسوالۍ څخه راغلی موټروان هم ورته شکایت کوي او وایي خالي موټر ځغلوي. جګړو او نامنیو په کارونو بد اثر کړی دی.
زما نوم مصطفی دی، زه یو موټروان یم. زموږ کاروبار یې ډېر بد اثر کړی. وخت ډېر سواریان و، اوس پخې سواریان نشته. یو دوه دانې پیدا کېږي، وخت ښه سواری اوس نشته. ډېر نامنیوي دی او وخت ډېر خلک راکړه. مشتریان به پریمانه. اوس دا خلک نامنیوي دی. اوس خلک بخې بازار ته نه راځي، سواریان نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دکانداران، سوداګر او کارګر وایي په دغه ځای کې د روانو جګړو له امله کارونه نسته. دوی وایي له دې امله په ښار کې د بدامنیو او غلاو پیښې زیاتې سوې دي چې د عامو خلکو ستونزې یې زیاتې کړې دي. د دغه ځای دوه تنه اوسېدونکي عبدالحمید احساس او عبدالباري وایي جګړې دي چې خلک یې د اقتصادي رکود سره مخ کړي دي.
جنګ د ټولو بدبختیو لامل ده. جنګ په هیواد کې د اتباعو او د هیواد پرمختګ لپاره یو ستر خنډ ده. جنګ ده چې ټول خلک له اقتصادي رکود او فقر سره مخ کړي دي.
که چېرته جګړه نه وای نو ځوانانو به ډېر مصروفه وو او کاري تجربه به هم ډېره وه. او جګړه ورکه شي، ځوانان په کاري مسؤلیت باندې مصروف شي، جګړه هم له منځه ځي.
دا غزنی د والی ویان محمد عارف نوری بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ښار کې تر پخوا پانګونه څو چنده زیاته سوې ده.
لنې کې مرغه په غزنی کې د تیرو کلونو ناامنۍ سره سره موږ په لوړه کچه باندې د پانګونې د جذب شاهدان یو. په زرهاوو د شاوخوا ولایتونو اوسیدونکي غزنی ته راغلي، دلته یې پانګونه کړې ده، دوی هټۍ خلاصې کړې ده او په مختلفو مسایلو باندې دوی پانګونه ترسره کړې ده. نو دا خبره په یو ډول د ډولونو ژوند ته امید د خلکو او تر څنګ هم د پانګونې په یو شکل د پانګونې د جذب څرګندونه کوي.
سربیره پر دې روغتیا پالان وایي د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزو د دغه ښار ډیری خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو او فرانسې ولسمشران پر دې د نظر اختلاف لري چې په منځنۍ ختیځ کې د اروپا ځینې کسان له داعش ډلې سره یو ځای شوي وي. ډونالډ ټرمپ وایي د داعش افراطي ډلې زیات نیول شوي جنګیالي د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي په داعش ډله کې د اروپایي جنګیالیو شمیر ډیر کم دی. دواړه مشرانو پرون په لندن کې د ناټو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د داعش ډلې د افراطي وسلولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شوخي ډکه لهجه د هغه د فرانسوي سیال ایمانویل مکرون د عکس العمل سبب سوه. ډونالډ ټرمپ پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره وکتل. ولسمشر ټرمپ وویل له داعش ډلې سره زیات یو ځای سوي کسان له اروپا سوریې ته تللي دي. په سوریه کې د داعش ډلې زیات نیول سوي جنګیالي لرو. دوی په بند کې دي. په دوی کې زیاتره د فرانسې، جرمني او بریتانیا وګړي دي. زیات یې د اروپا دي. ځینې هیوادونه د دوی منلو ته راضي سوي، خو په دې اړه مې له ولسمشر مکرون سره خبرې نه دي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له شوخي په ډکه لهجه وویل که د فرانسې ولسمشر وغواړي دی کولی سي د داعش ډلې څو ښه جنګیالي ورولیږي. په ځواب کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل د داعش د هغو جنګیالیو شمیر خورا کم دی چې له اروپا منځني ختیځ ته تللي دي. راځي جدي ووسو. هغه شمیر جنګیالي چې هلته سته هغه جنګیالي دي چې د سوریې، عراق او هماغه سیمې دي. دا واقعیت دی چې له اروپا هم ځینې جنګیالي ورغلي، خو د دوی شمیر ډیر کم دی. دا هغه ستونزه ده چې په سیمه کې لرو. ولسمشر مکرون زیاته کړه داعش ډله په منځني ختیځ کې نابوده سوې نه ده، بلکې د دې ډلې په وړاندې مبارزه باید په لومړیتوبونو کې شامله وي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال د فبروري پر 28مه اعلان کړی و چې سوریه سل په سلو کې له داعش ډلې پاک سوي، خو فرانسه لا هم له دې درکه اندېښنه لري. د داعش ډلې د حضور او یا هم ماتې پر سر د بحث تر څنګ د امریکا او فرانسې رهبران د ناټو د پوځي لګښتونو پر سر هم په خپلو کې یو څه اختلاف لري. ولسمشر ټرمپ وایي د ناټو اروپایي شریکان د امریکا په اندازه د دغه پوځي تړون لګښتونو ته اوږه نه ورکوي، خو اروپایي هیوادونه د لیدلوری نه مني. په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر لومړۍ ورځ د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ ګډه موضوع له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکرو موضوع وه. ایمانویل مکرون پرون د دې غونډې په څنډه کې د خبرو پر مهال له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره په لا پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. په دې ګډه غونډه کې ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د 21مې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهارشنبه هم دوام کوي چې د نړۍ په ځینو مهمو موضوعاتو پکې بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اسنیمی بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یادونه وکړه، په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په ضد عمده پرمختګ شوی. هغه د خبره بیګا په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي د عملیاتو له کبله د داعش خراسان ډلې سیمې او جنګیالي له لاسه ورکړي. په غزنی کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې 15 ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي او 1500 وسلوال مخالفین وجل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملکی هوایی ډګر د جوړېدو د ارزونې چارې پیل کړې دي. په ننګرهار کې له هوایی ډګر تر ډیره د فوجي اهدافو لپاره استفاده کیږي. د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانې مرستيال محمد حنیف صدیقی رستم د 15 کلونو لپاره د سپورت لاړوندو فعالیتونو منع کړی او $1000 جریمه کړی دی. هغه د خزینه لوبغاړو د جنسي ذورونې په تړاو د فیفا اخلاقي معیارونو په سرغړونې مجرم ګڼل شوی. د فوټبال فدراسیون په خوانې رئیس کرام الدین کریم هم تیر جون میاشت د 2013 کال په جون میاشت کې د خزینه لوبغاړو د جنسي ذورونې په تور لټولو فوټبالي فعالیتونو د ژوند تر پای محروم ګڼل شوی. روسي پرون د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانې غړی تورن کړی چې په توقيف کې د خپلې ناروغي جالي اوازه اچولې و. د سودان په یو فابریکه کې د اورلګیدو له کبله لږ تر لږه 23 کسان مړه او 130 نور ټپیان دي. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو له روسي سره د هر اړخیزو مذاکرو غوښتنه وکړه. ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویمه نیمه شروع شو. لمړی د افغانستان د خزو په اړه باندې یو راپور. په افغاني ټولنه کې ګڼې داسې خزې شته چې د خزو د حقونو د دفاع لپاره زیاتې سختۍ زغمي. اکثر دا خزې په مرګ واخل شوي، کارځایونه یې تخریب شوي او زورول شوي دي. رویټرز خبری آژانس د څو همداسي افغان خزو په ژوند او کار له هغوی سره مرکې کړې دي. په همدغه استناد مې دغه راپور جوړ کړی چې تر لاندې د میروست خبريږي. په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزون کې صدیقه شیرزی وایي لسختي سره سره د کار مختوړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی پنوم د خزو دی وی ځانګړي رادیو بنسټګر ده. هغه هم په داسې یو خار کې چې دوه وار تر اوسه موقتاً د طالبانو لاس تلويدلې او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی رادیو بنسټګر صدیقه شیرزی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لسختي سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نے نظر مستقیمن ہدف شلو سارا جور کو یعنی ہر قدم تحریف
رویټرز خبری آژانس د بشری حقوقو د فعالانو په حواله لیکلی سره لدی چې خزی ورستر بلی پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانی دي. د بشری حقوقو افغان فعال شیلا قیومی ویلی خزی د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو لزده کړو محروم دي، په زور ودیږي، کار ته نه پریښودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړي او 50% افغان خزی زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان خزو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلی وو. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راورسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفره شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسی ولري. کله همدغه راز پوهنې ته وګورئ، اوس هم افغانستان یو هغو ممالکو څخه دی چې سواد کچه ډېره ټیټه ده، اقتصادي منابعو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان ښځې په سیاسي ډګر کې هم صحیح ده چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولی دی، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کېږي.
کوفي چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی، پروسه کال په دې خاطر د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدېدو ته پرېنښودل شوه چې د ناقانونه وسلو او ملیشو په لرلو تورنه شوه. کوفي دغه تورونه رد کړي. د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. بلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د ښځو د پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې اویا میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي، د رهبرۍ په برخه کې د افغان ښځو روزل، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه، د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او ښو خدماتو ته لاسرسی عمده اهداف یاد شوي دي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په هلمند کې د اوبو رسولو په خاطر یو شمېر کانالونه جوړیږي. د هلمند کرنې ریاست وایي د ځینو دغه کانالونو د سروې کارونه بشپړ، خو د یو شمېر نورو په اړه د سیمې خلکو سره په خبرو بوختي. د هلمند والی وایي که د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ ترڅنګ د زمینداور د کانال کارونه شروع شي، نه یوازې د زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي، بلکې په زرګونو هکتاره لوړه ځمکه به تر اوبو لاندې سي. دا چې د دغه کانالونو کارونه څومره اسانه دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند یو راپور را لېږلی. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کړو.
څو تن انجنیران بوخت دي چې د کرهنې د ریاست او سیمهییزو خلکو په مرسته د زمینداور د کانال پر لومړنیو چارو خبرې وکړي. د زمینداور کانال د کجکی د برښنا د دوهمې فابریکې او د بند د دوهم پاس د کارونو سره مستقیم اړیکه لري. د هلمند کرهنې رئیس زلمه یالوکو وایي د دې کانال د سروې او څېړنې چارې بشپړې شوي دي. اوس د ترکی کمپنۍ اخري څېړنه او سروې روانه ده چې د کجکی د برښنا د فابریکې او د بند د ذخیرې د دوهم پارس کارونه پر مخ وړي.
موږ په کجکی ولسوالۍ کې د وزارت زراعت په انکشافي بودیجه باندې د زمینداور کانال تخنیکي او اجتماعي سروې خلاصه شوې ده او ډیزاین باندې کار شروع دی چې دا کانال کې به تقریبا د دې کانال په جوړېدو سره به 15500 هکتار زراعتیم ځکه نوې دروبو لاندې سي چې خوشبختانه باید وایو چې د دې تخنیکی کارونو ټول خلاص شوی دي او د ډیزاین کارونو شروع دي. همدا شان په مساکلا ولسوالۍ کې د اوبو یو دم جوړیږي چې د دې دم ارتفاع به 8 متره وي، طول یې 1.8 کیلومتره به وي، د اوبو ذخیرې ظرفیت یې 400 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت به ولري او د دې دم څخه به تقریبا 2000 هکتاره په شاوخوا کې نوې زراعتیم ځکه
د دې کانال د لګښت مسله معلومه نه ده، ځکه دا د هغه پروژې یوه برخه ده چې د جمهوري ریاست او ترکی و اویا کمپنۍ ترمنځ 2 کاله وړاندې لاسلیک شوی دی. په عین حال کې یو بل لوی کانال چې د هلمند د سیند څخه به د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو پورې جوړ شي، زرګونه جریبه نورو لوړو ځمکو ته اوبه ورسوي. د هلمند والی وایي په دې اړه یې د 2 وزارتونو سره خبرې کړي دي، ژمنه ورکول شوې ده خو کارونه لا هم نه دي شروع شوي.
د کانال د پردبات موږ سره یو ژمنه وشوه، طرح او ډیزاین دا شیان مخکې جوړ شوی دی او هغه موږ دغه مو ورکړه ده چې کچېرې دا کانال جوړ شي څونه خلک په کار اچول کېږي او څونه ځمکې زموږ خړوبې کېږي او بلاخره څه ګټې لري، هغه ټول ورته ورکړ شوی مخکې در مخکې او هغه موږ ته ژمنه وشوه د انکشاف دې حال لخوا. خو دلته یو سیستم موجود دی چې انکشاف دې اوبو انرژي او زراعت دی ټول په شریکه بیا یو پروژه جوړی او دی باندې کار کوي چې هغه وعده موږ درې واړو وزیر صاحبانو سره وکړو بیا وعده را سره انکشاف دیات شپېته زره شاوخوا خلک به دی کې دغه شی مستفید شي او یو لکه شل زره هکتار ځمکه به خړوب شي.
ډېر وخت یو شمېر وزارتونه د ځینو لویو پروژو ژمنه کوي چې کارونه یې ان په لومړنیو سروېګانو کې پاتې کېږي او نه بشپړېږي. که څه هم د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ د جوړېدونکي کانال سیمه امن ده، خو د زمینداور د بغرا یا کانال کارونه ویل کېږي د کلون راهیسې ځکه ځنډېدلی دي چې د طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران اجازه نه ورکوي. د یادو کانالونو د سروې او چرین لپاره هلمند ته د کرنې د وزارت څخه د راغلي پلاوي او کس د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو سره یو ځای د دغه کانال د جوړولو موافقې ته رسېدلی دي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې د ډېره وخته په هلمند کې پر کرهنې تحقیق او رپوټونه کوي وایي د لویو پروژو عملي کارونه مهم دي، په یوازې سروېګانو خلک باور نه کوي.
دا چې هلمند پراخ زراعتي ځمکې لري، لوی دښتونه لري چې هغه ته تر اوسه پورې اوبه نه دي ورپورته شوي او زموږ ډېری وخت اوبه اسي خوشبېږي. که دا ډول کانالونه جوړ شي او تر څنګ یې په کجکي کې د اوبو د ذخیرې د لوړېدو کار ورسره وشي نو زید نریمه اوس چې هلمند مثلا یو اندازه حاصلات ورکوي بیا به دوه اندازه سي او د خلکو اقتصاد به ورسره لوړ سي. خو چې دغه پروژې په عمل کې تر سره سي داسې ژمنې خو هم سي ویل کېږي چې کانال دی دا کانال ژمنه وسوله دي تر څنګ نور بندونو خو زه وایم چې دا باید په عمل کې وشي.
هلمند چې یو د زراعتي ولایتونو څخه دی شیراز او بلری او د ځان په شمول اکثره نږدې ولایتونه هم د پراخ ځمکو څخه د پلاس راتلونکو زراعتي مسولاتو په خاطر په ځان بسیا کولای سي. کتونکي وایي که د زمینداور د کانال په شمول د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ ترمنځ لوی بوغراوې جوړې سي کرهنه به وده وکړي، هغه مځکې به هم چې دښتې او شاړې پرتې دي آبادې او حاصلخیزه سي او په زرګونو خلکو ته به د کار او روزګار زمینه برابره سي. منګلی استایي، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دې ونې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ واستوي چې دوی د خپل معاشونو پاره درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تریوی وقفه وروسته به له شغلی فضل اتخوارو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروگرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کېده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. تر اوسه پورې موږ سره 3,10,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بلاخره بیا مو تقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو 8 میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دي کې د سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه دی دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچوو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي 2 اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملاً کار کوي. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره د هغوی په ثبت او د هغوی په رجستریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملاً کار شروع کړی دی. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکو وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کېږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملاً لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لیږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هېوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو، د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ له بلې خوا جګړه روانه ده، هره ورځ موږ په لسګونه هېوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو سره رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅوو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یو لوی ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه، هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او په ولسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري، چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي چې د کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضل صاحب، د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلی محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلی د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولیږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی تا حقوق به څو چنده پورته لاړ سي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي. حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. انشاءالله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون سي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اکرم مر دادا بوری پہ بند کی کوچان کلینک حکومت باید جو کی کلینک ضرورت لرو، یو مکتب کو سخت ضرورت لرو چې دا مکتب او دا کلینیک موږ کوي چې موږ د تاسو هدف وایو چې موږ هم خایو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. دا ډیره 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 مننه دي په پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بند کړې او بله لاره دولتي چارواکو بند کړې ده. سره د خاکریز ولسوالۍ د چاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریک کو هله د چی وکولای سو یو حل لار ورته پیدا کو. نو مخکې ته چې خدای پمانی وکم غوړم دا وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.